د مینه پیغام.
السلام علیکم ګران دوستانو او مینوالو، موږ تاسو ته د مینه پیغام د رادیو په خپرونه کې هرکلی وایو. هیله لرو چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یې.
مهربان دوستانو، زه احمد خان یم. زه خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم چې د خپلې کورنۍ سره روغ جوړ او صحتمند اوسئ.
ګرانو ملګرو، موږ نن د ګام په دې پروګرامونو کې غواړو په یو داسې موضوع چې د کورنۍ سره اړیکه لري خبرې وکړو. دا موضوع چې غواړو ورباندې وغږیږو، ډیر زیاتره د رسم او رواج او د کورنۍ د نوم او عزت د کور په خاطر د کور او خپلوانو او قوم د چوکاټ څخه نه وځي. په دې خاطر اکثره ناورېدل شوي او ناحل شوي پاتې کیږي چې وروسته بیا د ډیرو ستونزو سبب کیږي.
میرویس د کورنۍ څخه یادونه وکړه، که ښه شو نو کورنۍ د هرې ټولنې دپاره د پخو خښتو د اصلي تهداب جوړوي. د نړۍ په اوسنیو شرایطو کې اکثره لیدل کیږي چې زموږ هیواد او هره ټولنه کې کورنۍ د ډیرو فشارونو لاندې دي.
ګرانو ملګرو، د کورنۍ پلار او مور باید کار وکړي او عاید ولري تر څو وکولی شي د خپل ژوند څرخ په حرکت راولي. برسیره پر دې باید رسم او رواج او سیالي او شریکي پوره کړي. باید کوښښ وکړي تر څو د خپلوانو، قوم او شاوخوا خلکو نه په هیڅ شي کې کم را نه شي. ماشومان باید ښوونځي ته لاړ شي، درس او تعلیم زده کړي، د اخلاق او پوهې په لحاظ پوره اوسي تر څو د پلار او مور سره په خپلو خپلوانو او ټولنه کې ټیټ نه وي.
ګران اوریدونکو، کورنۍ باید ښه کور، ښه لوښي او فرشونه، او د کورنۍ غړي باید ښه لباس ولري تر څو د سیال او شریک نه وروسته پاتې نه شي. پلار او مور باید د اولادونو ودونه داسې وکړي چې د نورو څخه وروسته پاتې نه شي.
احمد جانه، دا او ډیر نور شیان چې موږ ونه ویل، دا هغه مسائل دي چې کورنۍ تر فشار لاندې راوستې. یوازې مور او پلار د دې شیانو د پوره کولو لپاره د فشار لاندې نه دي، بلکې د کورنۍ ټول غړي د اولادونو په ګډون د مختلفو فشارونو لاندې دي.
ګرانو دوستانو، اولادونه د فشار لاندې راځي تر څو په خپلو درسونو کې مخکښ اوسي او کوښښ وکړي چې د خپلوانو د اولادونو څخه وروسته پاتې نه شي. اخلاق او رویه یې، خبرې کولې، لباس او وضع باید داسې وي چې مور او پلار پرې ونه شرمیږي.
ګرانو اوریدونکو، که څه هم یو شمیر دا فشارونه د ژوند د پرمختګ لپاره ډیر ګټور دي او د یوې قوې په حیث ده چې ژوند په مجموع کې د پرمختګ په لور بیایي، خو د دې فشارونو له حده زیاتېدل سرچپه نتیجه لري. یعنې د پرمختګ پر ځای کورنۍ د ماتې او ناکامۍ سره مخامخ کوي.
ګران اوریدونکو، که یو ماشوم په یو ټولګي کې د لومړي مقام د ترلاسه کولو توان ونه لري، که د کاکا د زوی یا لور په خاطر چې هغوی لومړی مقام لري تر فشار لاندې ونیول شي او همیشه ملامت شي، نو د ماشوم زړه ماتیږي او د درس ویلو خپل نورمال توان له لاسه ورکوي. برسیره پر دې هغه په ذهني لحاظ ناروغه کوي.
ګرانو ملګرو، ډیره ښه لاره د کورنۍ ژوند په ټولو چارو او د ژوند مسایلو کې د افراط یعنی زیاتی او تفرید یعنی نیمګړتیا یا کمی ترمنځ موجود دی. یعنی موږ باید په داسې شکل سره خپل ژوند پر مخ بوزو چې هم وکولای شو چې خپل ژوند ته پرمختګ ورکړو او هم د خپلې کورنۍ او هم خپل ملا ماته نه کړو. ګرانو اوریدونکو، پلار او مور د خپلو اولادونو دپاره چې د غټېدلو په حال کې دي یو ښه مثال دی. پلار او مور په خپلو اولادونو ډیر ښه پر ځای تاثیر کوي. کله چې اولادونه لویږي او غټان شي، هماغه کارونه کوي چې مور او پلار یې کوي، نه هغه شیان چې پلار او مور یې ویلي. که موږ د اولادونو لپاره یو ښه مثال ونه اوسو، هیڅکله باید له خپلو اولادونو څخه داسې تمه ونه لرو چې هغوی په هر لحاظ پر لوړه سطحه کې اوسیږي.
زما ملګرو، کېدای شي چې زموږ او تاسو څخه ځینې کله چې ماشومان وو، هیڅکله مو د پلار او مور څخه د وبخه او بخنه غواړم نو یوریدلی دا باید په یاد ولرو. مور او پلار هم هیڅ کله د نیمګړتیاو څخه خالی نه دي، هغوی هم اشتباه کوي. کله چې موږ اشتباه کوو، کله کله چې اولادونو ته وایو چې وبخه، دا کلمه یوه ډیره لویه کلمه ده چې د اولادونو په ذهنونو کې پاتې کیږي، یعنی وبخه کلمه.
احمد خانه، لازمه ده چې موږ خپله د مور او پلار په توګه زده کړو چې د اشتباه په وخت کې د نورو څخه، د اولادونو، خپلو همکارانو او خپلې ښځې په شمول بخښنه وغواړو. په دې ترتیب خپلو اولادونو ته زده کړو چې هغوی هم د اشتباه کولو په وخت د نورو څخه بخښنه وغواړي.
ګران اورېدونکو، کله چې موږ وغواړو یو شی جوړ کړو، که هر څومره کوښښ کوو چې هغه نه جوړیږي، موږ د هغه شي او یا کار څخه کرکه کوو او بدې مو راځي. که موږ د داسې یو حالات سره د ښځې او یا ماشومانو سره مخامخ شو، هغوی ته خپل احساسات څرنګه وښایو؟ که موږ د مور او پلار په شان خپل احساسات اولادونو ته ښکاره نه کړو، د هغه کار په وړاندې چې هغوی کړي دي، چې څه احساس په موږ کې پیدا شوی، هغوی هم نه یادوي چې هغوی خپل احساسات څنګه موږ ته بیان کړي. کله چې داسې احساسات لکه پریشانی، خفګان، اندېښنې یا درد د انسان په وجود کې پټ پاتې شي، دا احساسات هغه وخت را برسېره کیږي کله چې انسان په قهر شي. انسانان باید خپل احساسات مخکې لدی د انفجار یا اور اخیستنې په شکل را بهر شي او نور خپه کړي. ښه به وي چې هغه په زړه کې ونه ساتي، بلکې هغه بیان او ښکاره کړي.
ګرانو مینوالو، د احساساتو د بیانولو یوه طریقه مخکې له دې چې په انفجار کولو یا اور اخیستنې سره بهر ته راوځي، دا ده چې مقابل لوري ته د زیان رسولو او خفه کولو پرته هغه ورته په صداقت سره بیان کړو. د هغې اړیکې په اړه چې ستاسو دپاره ډیره مهمه او اساسي ده، هغه مقابل لوري ته بیان کړئ.
ګرانو دوستانو، یادګارونه، خواږه یا ترخه یادګارونه، د هر چا دپاره یوه بهترینه خزانه ده. دا ډیره ښه ده چې موږ خپل یادګارونه وخت په وخت رایاد او بیان کړو. په دې ډول خپلو اولادونو ته هم دا زده کړو، هغوی کولی شي چې هغوی هم ځان ته د یادګارونو خزانه ولري. هغوی کولی شي حتی یو خاص صندوق د یادګاري شیانو دپاره ځانګړی کړئ او دا شیان پکې وساتئ. کله کله په خاص وختونو کې هغه مات کړئ او د هغو په لیدلو یا لاس وهلو خپل تیر شوي یادګارونه تازه کړئ.
ګرانو دوستانو، دا نړۍ اوس داسې شوې چې ټول بوخت دی. پلار بوخت دی، مور بوخته ده، اولادونه هم ځان ته مصروفیتونه لري. که موږ د دې دومره مصروفیتونو سره یو بل ته وخت ځانګړی نه کړو، کیدای شي ځینې شیان چې د اړیکو د خرابېدو سبب کیږي رامنځته شي. ښې اړیکې په خپله نه رامنځته کیږي، بلکې جوړیږي.
ګرانو دوستانو، هره کورنۍ ضرورت لري چې د ارامتیا او خوشحالۍ دپاره خپلو کې وخت ولري. ډیره ښه ده چې خاص وخت لکه د جمعې ورځ یا کومه بله ورځ چې د کورنۍ ټول غړي له یو بل سره کښېني، کیسې وکړي او خبرې وکړي، ځانګړي کړي. په دې دومره مهمو کارونو کې چې تاسو یې لرئ، د کورنۍ اړیکو د قوي کولو دپاره د وخت ځانګړي کول ډیر مهم دي.
احمد جانه، که دا شیان په کورنیو کې موجود وي، کولی شي کورنۍ پیاوړې کړي او یو د بل د تشویق سبب شي، یو او بل درک کړي، یو بل ته عادل او صادق اوسي، یو بل ته حوصله ورکړي، په یو بل باندې مهربان اوسي، وکولی شي یو بل ته په آزاده توګه خبرې وکړي او یا د یو بل په وړاندې پوره آزاد اوسي، یو بل ښه پورین تندي وبخي. مهربانو دوستانو، زمنګ او ستاسو د کلتور او رسم و رواج لمخې زمنګ ستونزې ډېرې کمې له کوره بهر وځي، نو ځکه بیرون هیڅوک د یوې کورنۍ د ستونزو په اړه نه پوهیږي تر هغه چې نتیجه یې ناروغي او یا کومه بله پیښه ده رامنځته نه شي. بیرونی خلک د هغې څخه نه خبرېږي. کله چې د کورنۍ غړي چې د ستونزو او جنجالونو له امله ناروغه شي او ډاکټر ته ورشي، ډاکټر پوهیږي چې د دې ناروغیو سبب تر ډیره حده جنجالونه او کورنۍ ستونزې دي.
ګرانو اورېدونکو، ډېر د خواشینۍ ځای دی چې زموږ په رسم او رواج کې ځینې ناسم شیان چې په کورنۍ کې رامنځته کیږي هغه بد کار او جنایت هم نه بولي. سره له دې چې دا خراب کارونه د یو ماشوم او یا ښځې ژوند تباه کوي، خو بیا هم په کورنۍ ژوند کې د یو عادي شي فکر ورته کوي.
ګرانو ملګرو، د کورنۍ غړي چې د دې ډول فشارونو لاندې راځي او نشي کولای نورو ته ووایي، په مختلفو روحي او جسمي تکلیفونو اخته کیږي. د مثال په ډول، د دې فشارونو په نتیجه کې ذهني فشارونه یا سټرس، د کم خوبۍ ستونزه، د خطرناکو خوبونو لیدل، د هر شي سره په قهر چلند کول، د ټولنې څخه لرې والی، خپل ځان ته د زیان رسولو احساس، د ویرې احساس، د خپل ځان نه بیزاره کیدل او نور را پیدا کیږي.
ګرانو دوستانو، ځینې داسې پېښې چې په ځان سوځولو او ځان وژنو پای ته رسیږي، د هغې یو کم شمیر په رسنیو کې هم خپریږي، خو د دې ډول فشارونو زیاتره قربانیان پټه خوله د خاورې لاندې کیږي.
ګرانو مینوالو، زمنګ په کورنیو کې د جنجالونو او فشارونو اساسي سبب نیستی او بېسوادي ده. برسیره پر دې د کورنۍ څخه د باندې کسان، خپل او خپلوان او حتی زمنګ ټولنه هم د دې فشارونو او جنجالونو په زیاتوالي کې اغیزه لري. د دې فشارونو او جنجالونو زیاتره قربانیان ښځې او ماشومان دي.
ګرانو دوستانو، ناسم چلند خصوصا د ماشومانو، ځوانانو او ښځو په وړاندې، حتی تهدید، سپکاوی او وهل او ټکول او شکنجه ورکول، د ډیرو سختو ذهني، جسمي او حتی د هغوی د مرګ سبب کیږي.
برسیره پر دې وهل ټکول، د ماشومانو په وړاندې ځینې ناسم چلند چې په کورنۍ کې ورته کم اهمیت ورکول کیږي، په داسې حال کې چې کولای شي ماشومانو ته ذهني زیان ورسوي. د مثال په ډول، کله چې د ماشومانو سره د مینې او تشویقي خبرونه بغیر د هغوی په مخ لاس نه وهل کیږي او یا هغوی ته په لمس کولو سره مینه نه ورکول کیږي، خصوصا وړو ماشومانو ته ډیر زیان رسوي. کله چې د ماشومانو ښه کارونه له نظره غورځول کیږي یا همیشه د نیوکې لاندې نیول کیږي یا د نورو ماشومانو سره پرتله کیږي او سپکیږي، دا شیان هم اولادونو ته زیان رسوي. یا د ماشومانو د توان څخه وتلې په مکتب او یا نورو ځایونو کې کارونه غوښتل او ماشوم د خپل کورنۍ د توقع د نه پوره کولو په خاطر ملامته کیږي، دا هم ماشوم ته زیان رسوي. یا له حده زیات د ماشوم د ساتنې دپاره توجه کول او بې اندازې ناز ورکول هم ماشوم ته زیان رسوي.
ګرانو دوستانو، هغه شیان چې مخکې وویل شول، څرنګه چې د هغو اغیزه په ماشومانو کې ژر لیدل او نه لیدل کیږي، موږ او تاسو اکثره هغو ته پام نه کوو، په داسې حال کې چې زموږ هر رویه او چلند د ماشوم راتلونکی جوړوي. زموږ د ناسم چلند نتیجه د ماشوم په ژوند کې هغه وخت لیدل کیږي چې موږ او تاسو کیدای شي دې نړۍ کې نه یو. هغه ماشومان چې ذهني ناروغه وي، نو ناروغه ټولنه، او هغه ماشومان چې سالم ذهن لري، سالمه ټولنه رامنځته کوي.
ګران واورېدونکو، موږ څنګه کولای شو د هغو خلکو سره چې د فشار لاندې دي مرسته وکړو؟ باید کوښښ وکړو چې هغوی تشویق کړو چې د ځان په باره کې خبرې وکړي او د هغوی خبرو ته په غور سره غوږ ونیسو او هغه واورو، ځکه هغه خلک چې د کورنۍ فشار لاندې دي زیاتره د ځان په اړه د ویلو او د هغو مشکلاتو په اړه چې لیدلی دي ویریږي.
ګرانو دوستانو، هیڅکله باید د دې ډول پیښو قربانیانو ته ونه وایو چې خیر دی، هر څه چې ول تیر شول هیرې کړه. هیڅ وخت قرباني شوي نفر ته ونه وایو چې هر چا چې درباندې ظلم کړی دی وی بخه، خصوصا هغه قرباني شوی چې په دوامداره توګه ځورول شوی وي، ځکه چې د مقابل لوري بخل په خپله قرباني شوي او خدای پورې اړه لري چې د هغې په اړه څه پرېکړه نیسي.
احمد جانه، شرم، د خجالتۍ احساس کول او د ګناهګارۍ احساس د قربانیانو ترمنځ عام دی. قربانیان زیاتره په چا باور نشي کولی، ځکه چې هغوی فکر کوي هیڅوک د هغه په حالات او خبرو باندې نه پوهیږي.
ګرانو اورېدونکو، که تاسو د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار یاست او تر اوسه هم په دې حالات کې نو موږ ځینې وړاندیزونه تاسو ته لرو. مهرباني وکړئ دا وړاندیزونه په غور سره واورئ.
ګرانو دوستانو، کله چې تاسو پوهیږئ چې اوس تاوتریخوالي سره مخ کیږئ، ژر په خپل ذهن کې یو پلان ځان ته وسنجوئ. د مثال په ډول ژر تر ژره ځان د کور په یو کونج کې واچوئ او په خپلو لاسونو باندې خپل مخ او سر پټ کړئ چې زیان ونه وینئ. هیڅکله هغه ځای ته مه ورځئ چې هلته مو ماشومان وي، چې ماشومانو ته مو زیان ونه رسیږي.
ګرانو اورېدونکو، ماشومانو ته مخکې له مخکې زده کړئ چې د تاوتریخوالي په وخت کې د تاوتریخوالي د ځای څخه وتښتئ او د نورو څخه مرسته وغواړئ. کوښښ وکړئ دغه چا سره چې تاسو سره تاوتریخوالی کوي په پخلنځي او یا په تشناب کې چې چاقو او یا یو تیره شی وي او ځای هم وړوکی وي یوازې ونه اوسئ چې تاسو ته زیان رسوي.
ګرانو اورېدونکو، کوښښ وکړئ د تاوتریخوالي د ځای څخه چې هلته سلا وي لیرې اوسئ. کیدای شي هغه سلا چې هیڅکله استعمال شوی نه وي ستاسو په ضد استعمال شي. کله چې تاسو پوه شوئ چې زیاتره د تاوتریخوالي سره مخامخ کیږئ، خپل ځان دپاره د مرستې لاره مخکې له مخکې وسنجوئ چې څرنګه د ضرورت په وخت د نورو څخه مرسته وغواړئ. د مثال په ډول که کیدای شي د تیلیفون ضروري شمیرې په ټاکلي ځای کې وساتئ.
ګرانو اورېدونکو، که کیدای شي د مرستې د رارسېدلو پورې په کور کې د ځان دپاره د پټېدلو دپاره ځای په نظر کې ونیسئ، لکه علی هم ځان ته او د ماشومانو دپاره په یو شي کې واچوئ او هغه د کوم ملګري یا خپلوانو کور کې تیار کیږدئ چې د کور څخه د تیښتې په وخت کې او که مو ونه شو کولی بیرته کور ته راشئ او د هغې څخه ګټه واخلئ.
ګرانو ملګرو، د اسنادو او ضروري ورقو کاپي د یو با اعتباره نفر او یا په محفوظ ځای کې کیږدئ تر څو د ضرورت په وخت کې ورڅخه ګټه واخلئ. د هغو خلکو سره چې اعتماد پرې لرئ شپرونه ورسره جوړ کړئ تر څو د سخت تاوتریخوالي په وخت کې چې ژوند مو په خطر کې وي د یوې نښې یا شفر په پیدا کولو سره ستاسو مرستې ته راورسیږي.
کله چې ټپي شوئ که کیدای شي هرومرو ډاکټر او یا کلینیک ته لاړ شئ، که خپل درد او یا ټپ مو پټ کړئ او چا ته ونه وایئ، نو تاسو د تاوتریخوالي قرباني کیږئ او هیڅوک نشي کولی تاسو سره مرسته وکړي.
کله چې د تاوتریخوالي ښکار کیږئ همیشه د مرستې په لټه کې اوسئ. هیڅکله ځان یوازې مه احساسوئ او د نورو څخه لیرې والی مه غوره کوئ. تاسو هیڅکله هم یوازې نه یاست. هرومرو داسې خلک پیدا کیږي چې ستاسو سره مرسته وکړي.
ګران اورېدونکو، دا تاسو ته د زړه نه زموږ دعا ده چې هیڅکله هم د تاوتریخوالي ښکار نه شئ او یا تاسو په نورو تاوتریخوالي ونه کړئ. له خدایه غواړو چې له خپلې کورنۍ سره آرام ژوند ولرئ. مهربانو دوستانو، مور او پلار کېدل هم د خدای یو نعمت دی او هم د ژوند یو لوی مسؤلیت دی چې خدای زموږ په غاړه اچولی دی. کله چې اولادونه زموږ په خوا کې ګرځي، موږ د هغوی د خبرو کولو، خندیدلو، ورانی کولو او د هغو د لیدلو څخه خوند اخلو. موږ هغوی ته د سرپناه په جوړولو، خوړو، لباس او تعلیم په اړوند خپل ځان مسؤول بولو. کله کله موږ دومره د دې مسؤلیتونو په پوره کولو کې بوخت اوسیږو چې ځینې ضروري شیان د اولادونو دپاره چې هغه د هغوی سره نږدې اړیکې لرل دي له هېره یې وباسو.
ګرانو ملګرو، د ماشومانو ډیر مهم ضرورت چې کله هغوی د لویدلو خواته روان وي په کورنۍ کې د آرامۍ احساس وکړي او دا احساس کړي چې د هغوی سره مینه لري. د هغوی سره مینه کول په هغوی کې اعتماد رامنځته کوي. د هغوی سره مینه کول په هغوی کې د آزادۍ احساس رامنځته کوي. د هغوی سره مینه کول هغوی د سالمو خلکو په توګه ټولنې ته وړاندې کوي.
ګرانو اورېدونکو، مطلق واکمن خدای موږ هر یو یې په خاص ډول پیدا کړي یو. په یو سل نهه دیرشم زبور کې د دیارلسم آیات څخه تر شپاړسم پورې لولو: څرنګه چې ته زموږ د زړونو مالک یې، زه دې د مور په ګیډه کې پیدا کړم، نو ستا صفت به کوم، ځکه چې په هیبتناک او حیرانوونکي توګه جوړ شوی یم. ستا کارونه حیرانوونکي دي. کله چې زه په مرموزه توګه جوړېدم، نو هډوکې مې ستا نه پټ نه و. مخکې له دې چې زه پیدا شم او ژوند شروع کړم، تا زه لیدلی وم. تا چې زما دپاره زما د ژوند ورځې ټاکلې وې، هغه ټولې دې په خپل کتاب کې لیکلې وې.
ګرانو اورېدونکو، سیختن موږ هر یو ځان ته په خپل خاص شکل سره جوړ کړی یو. سیختن زموږ هر ماشوم هم په خاص ډول جوړ کړی دی. لازمه نه ده چې موږ په خپلو ماشومانو باندې د هغه څه دپاره چې موږ یې غواړو ورڅخه جوړ کړو فشار راوړو. د مثال په ډول، په داسې حال کې چې خدای غواړي هغه یو لیکونکی شي، موږ په زور غواړو چې هغه ډاکټر شي. یا خدای هغه د دې دپاره پیدا کړی دی چې هغه یو ښه ګلکار یا ښه نجار شي، موږ په زور غواړو چې هغه انجینر شي.
زما ملګرو، راځئ چې دعا وکړو. ای سیختنه، زموږ سره مرسته وکړه چې د خپلو ماشومانو دپاره ښه مور او پلار اوسو، هغوی تشویق کړو او ورسره مرسته وکړو چې دینداره، انسان دوست او زیارکښ انسان شي. سیختنه، زموږ سره مرسته وکړه چې د اولادونو دپاره یوه ښه نمونه شو، تر څو هغوی وکولی شي مهربانه پلار، مهربانه میړه، مهربانه ورور، مهربانه ښځه او مهربانه مور شي. زموږ سره مرسته وکړه چې د خپلو کورنۍ غړو په مقابل کې، یعنی ښځې او اولادونو، د تاوتریخوالي پر ځای له مینې څخه کار واخلو.
آمین.
گرانو او خوږو ملګرو، تاسو خو زموږ پروګرام واوریدو. خو که چېرې تاسو مونږ سره خبرې کول غواړئ او مونږ سره رابطه ساتل غواړئ، نو را دې د پاره زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0015025040015040، یعنی 00145025 41054. ملګرو، تاسو خو زموږ د ټلیفون شمیره ځان سره ولیکلا. خو که چېرې تاسو سره د انټرنیټ سہولت وي او تاسو موږ ته خط را لېږل غواړئ، نو زموږ د ایمیل پته هم ځان سره ولیکئ. په دې باندې تاسو موږ ته خط را لېږلی شئ: info@pashtoradio.org.
گرانو دوستانو، هم دې سره زموږ د نننې ورځې خبرونه پای ته رسیږي او د راتلونکو خبرونو پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.
نو زما ملګرو، ما ته هم اجازه راکړئ. د خدای په امان.